امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د پاریس د بریدونو د یوازینی ژوندۍ پاتشوی بریدګر نه تحقیقات شوې دي. افغانستان وای پاکستان ته د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل استازي نه لیږي او متحده ایالاتو خپل ادباو ته چې ترکیې ته سفر کوي خبرداري ورکړی.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د سور د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي. پرون د ارک په ماڼۍ کې کابل ته د مجاهدینو د راتلو 24 کلیزه ولمانځل شوه. د سوریې په شمال کې د داعش د ملیشو او د یاغي قواو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې زیات شمېر خلک مهاجرت ته مجبور شوي دي، او په خوست کې دیني عالمانو د ګزارن پر ضد د عامه پوهاوي په کمپاین کې خپله همکاري زیاته کړې ده. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې مه هېروئ. اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په داس حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان له پاکستان تر قطر څخه د طالبانو د یو هیئت تک تاییدوي، خو وايي تر هغه چې پاکستان خپل رښتینولي په ډاګه نه کوي، دوی به هم خپل استازي د طالبانو سره د خبرو او یا هم لیدو لپاره ونه لیږي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبوي او دوی به نور پاکستان باندې باور ونه کړي
تا پاکستان اطمینان ندهد.
تر هغه چې پاکستان ډاډ ورنه کړي چې د افغانستان د سولې په حق له په خپل کړو ژمنو کې رښتینی دی، زه فکر نه کوم چې د سولې عالی شورا کوم پلاوی واستوي او یا هم په هغه قضیو کې چې آیسای او پاکستان پکې داخل وي ګډون وکړي.
د خغلی او چقون په وینا اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر به د پاکستان د منځوي کېدو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي. د پاریس د بریدونو اصلي مشکوک شخص صلاح عبدالسلام چې رسمن د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل شو، پرون ترې په پاریس کې تحقیقات پیل شول. په هغه باندې د قتل او تروریزم تورونه لګیدلی دي. د صلاح عبدالسلام وکیل وایي هغه ژمنه کړې ده چې په دویمې محاکمې کې به د قاضیانو سره خبرې هم وکړي. تحقیقونکي ګمان کوي چې عبدالسلام په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 13 نیټې یوازینی ژوندی پاتې شوی بریدګر دی. په دې بریدونو کې 130 تنه وبجل شول. د عبدالسلام مدافع وکیل فرانک برټن خبریالانو ته وویل چې تحقیقونکي به معلومه کړي چې هغه تر کومه حده په بریدونو کې لاس درلود. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غواړي چې د سوریې د حکومت په یوې وسلوالې مخالف ډلې دی بندیزونه ولګوي. دغه ډله د سوریې په خبرو کې مهم نقش لري. د ملي امنیت په شورا کې د روسیې استازی ویتالی چورکین همدارنګه د جیش الاسلام او احرار الشام په ډلو تور ولګوه چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې او د القاعده د شبکې سره نږدې اړیکې لري. سعودي عربستان او غربي هیوادونه د مذاکراتو په عالی کمیټه کې د جیش الاسلام د ډلې قوي ملاتړ کوي. دغه کمیټه ملګرو ملتونو پروسه کال د دې لپاره جوړه کړه چې د سوریې د کورنۍ جګړې ته د حل په سیاسي لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د جیش الاسلام یو جګپوړي غړي د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دی چې په سوریه کې د تروریزم اصلي مسؤل په خپل روسیه ده، ځکه چې روسیه له یوې خوا په یاغیانو هوایي بمباري کوي او د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ هم کوي. د څو میاشتو انتخاباتي مبارزو نه وروسته داسې معلومیږي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره جمهوري غوښتونکی کاندید ډانلډ ټرمپ او په دیموکراتانو کې د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به وروستي کاندیدان وي. هغوی دواړو پرون د 5 ختیځ ایالتونو په ګوندي انتخاباتو کې خپل سیالانو ته غټې ماتې ورکړلې. د پرونیو کامیابۍ نه وروسته دواړو مخکښو کاندیدانو په یو بل انتقاد هم وکړ. جمهوري غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ د نیویارک په ښار کې خپل پلویانو ته وویل چې که هیلری کلینټن سړی و 15% کرایي هم نشوي ګټلای. ترامپ همدارنګه په هیلری کلینټن اعتقاد وکړ چې د خپلې میرمنتوب نه ګټه اخلي او خلک دې ته هڅوي چې هغې ته رایه ورکړي. ډیموکرات هیلری کلینټن بیا د ترامپ په ځواب کې وویل چې زه د میرمنو د پاره د سړیو په شان برابر معاش غواړم. میرمنو ته د ماشوم د زیږیدو نه وروسته د معاش سره رخصتي غواړم او د هغوی د روغتیا لپاره مبارزه کوم. په متحده ایالاتو کې عمومي انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو مخکښ قاضي ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خپل بهرنۍ پالیسي څرګنده کړه. هغه د امریکا د جمهوریت برک اوباما په وسنۍ بهرنۍ پالیسي باندې انتقاد هم وکړ. د ریپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
ډونالډ ټرمپ د جمهوریت برک اوباما پالیسي غیر مسؤلانه، بې پروا او بې مقصد وبلله. ټرمپ وویل اوس وخت راغلی چې یو داسې د بهرنۍ پالیسي دریز غوره سي چې د امریکا ګټې پکښې لومړیتوب ولري. ډونالډ ټرمپ وویل
One that replaces randomness with purpose.
داسی پالیسی باید وی چې مقصد ګونګ نه بلکې روشانه وي، عملی بڼه ولري او د ګډوډۍ پر ځای سوله راولي. ترامپ په مدني ختیځ کې د امریکا امتدارات په خوانی غلطۍ یاد کړي چې د ملت جوړونه یو برخه و. دغه په نظر دا یو دا باور یو تیروتنه ده چې امریکا د لویدیز ډول ډیموکراسي صادرولی سي. هغه وویل
وی تور اپ وات انسټیټیوشنز دی هاد and then we're surprised at what we unleashed.
موږ دا غویا درې لمنځه یو ولې او بیا چې حالت څه پیښول موږ تصور هم نسو کولای. کورنۍ جنگ، مذهبي تعصب، زرګون امریکایان وژل شول، ژوندونه ضایع کړل شول او په بدردی ضایع کړل شول. ترامپ د دې شمنه هم وکړه چې که د متحده ایالاتو جمهور رئیس وټاکل شو د اسلامي دولت ډله به ژر لمنځه ولاړ شي، خو ډېر تفصیلات یې ورنکړل چې دا کار به څنګه کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا د مشرانو د جرګې یو پخوانی مشر ډینیس هیسترټ په 15 میاشتو باندې تیرولو محکوم شو. په هغه د تور و چې 14 مخ کې څلور ورځې کوونکو ته چې هغه تر ناوړه جنسي ګټه اخیسته و پیسې ورته ورکړې وي چې حال بنوي. هیسترټ چې اوس څلور ویا کلندۍ د 15 میاشتو باندې تیرولو تر څنګ به 2,500 جریمه هم ورکوي او د بند مودې د پوره کېدو نه وروسته به 2 کلن هم د خاصې څارنې لاندې وي. او رسای خبردار چې متحده ایالاتو خپل ادباو ته چې د ترکیه د چکر زینو ته سفر کوي خبرداري ورکړی چې د تورریستي بریدونو ښکارا نخې نخانی شته دي. د امریکا سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې واشنگټن ته په دې حق لاره پرونه را رسیدلې دي چې تورریستي ډلې پلان لري هر وخت چې فرصت په لاس ورشي په ټوله ترکیه کې په هغو زینو کې بریدونه وکړي چې د بهرنۍ هیوادونو سیلانیان ورزي. د پروسه کال د جولای د میاشتې راهیسې په ترکیه کې شپږ ځانمرګ بریدونه شوي دي چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د زینو بریدونو ملامتی په کوردان اچول شوې ده او د زینو ملامتی بیا د اسلامي دولت یادایش پر د ډلې په غاړه ورچول شوې ده. امریکا د خپل ادباونه غوښتي دي چې بیدار دی. په همدې حال کې یو ځانمرګ بریدکوونکی پرون په خپل ځان پورې تړل بمونه د بورسا په ښار کې یو مسجد ته نږدې چولی او لږ تر لږه 14 کسان یې ژوبل کړي دي. د ترکیې د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه ځانمرګ بریدکوونکی 25 کلنه و او د بدن یوازې 2 ټوټې یې پاتې دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو په مکری رپورت ده. کابل ته د مجاهدینو د راتلو د څلیر وشتمې کلیزې لمانځنه پرون د ارګ په ماڼۍ کې د دولت د جګپړو چارواکو په ګډون ترسره سوه او ولسمشر غني وویل چې د ملي ګټو لپاره یې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی. رحیم ګل چاروان په دې باب رپورت لري.
ارګ د غوایی د اتمی د مجاهدینو د بری د سلرويشتمی کلیزن مانځنی کې د دولت وړ پړو چارواکو برخه خسته وخو د بخوانی مجاهدینو رهبران پکې نه تر سترګو کېدل. ولسمشر اشرف غنی د دین مانځنی ورستای وینا وادو. ولسمشر د مجاهدینو د یو بخوانی مشر ډاکټر فاروق اعظم دی خبرو ته په اشاره چې افغان حکومت د طالبان سره په سوله کې پاکستان ته امتیاز نه ورکوي او طالبان دې هم د افغان حکومت په ځای امریکا ته په خبرون کې داسي ویل.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. که موقع امتیاز ورکولی خلکو داکتر سبازم نن به دور از نوا پوزه ای چه چوک لده مملکت نسازی توب کهی ای موقع 15,000 کال تاریخ دما ملی تاریخ نده.
ولسمشر غنی د سولې د مذاکرات په تړاو ویل چې مذاکرات په اصول کلی دي.
موږ جنگ نه غوښت، موږ جنگ نه غواړو، اما که څوک به افغان باندې توره باسي پوسی چې به توره یې ولو.
ولسمشر دا هم ویل چې روان جنگ د افغانستان د ویش جنگ نه دی، بلور ته اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پارلمان ته د ولسمشر غنی له ترهګری سره د مبارزې وینا د ملي یووالي د حکومت د لومړي او آن اساسي پالیسي وبلله. عبدالله عبدالله ویل سولې ځکه غوښته چې که وسطوال مخالفین سوله وکړي.
د دښمن په وړاندې په درېدو کې موږ ټول باید خپل دریځ روښانه کړو.
په دین منځن غونډه کې د علماو د شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په روانه جګړه کې برحق دي.
خپل امنیت قواو نملاتړ کو او دوی برحق دي، دریځ برحق ده.
د کابل پرته د نن ورځې نمانځنه په نورو ولایتونو کې هم وشوه. ولسمشر وویل چې دا ورځ به تل نمانځي. څلورش کاله مخکې په همدې ورځ مجاهدین کابل ته ننوتل او د مجاهدینو د لومړني اسلامي دولت اساس کېښودل شو او د ډاکټر نجیب الله حکومت له منځه لاړ. د شنونکو په باور د غوی اومه او اتمه دوه هغه پرله پسې جوختې ورځې دي چې د افغانستان د معاصر تاریخ د غمیزو زیږنده وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د سوریه په شمال کې د داعش د ملیشو او د یغی قواو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې یو زیات شمیر خلک دې ته مجبور سوي دي چې د کوردانو د افرین شارت مهاجر سي. د امریکا ژغ خبریاله امینه ملیسو دغه شارت تللې او د هغه ځای څخه یې مشتپه دی باب رپورټ شلې جلې دي.
دغو مهاجرو د حلب ولایت تنزدې د سوریې د اعزاز د خار په لمنو کې په کمپونو کې ژوند کوو، مګر هلته د تشدد د زیاتوالي له کبله یې د کوردانو افرین خار ته پناه وړې ده، ځکه چې هغه ځای د دوی دپاره ډېر محفوظ دی. مګر دغه مهاجر د خپلې اوسنۍ وضع نه خوشحاله نه دي. هغوی وایي چې دلته د ژوند ابتدایي خدمات نشته دی او حتی دوی تر اوسه پورې خیمې هم نه لري. یوه مهاجره ام عمر وایي
كنا بدير جميل وطلعنا من الضرب ورحنا على المخيمات اراضي عزاز.
مونږ د خپل خار نه د بمباری او د لاسره وتلو. مونږ اعزاز ته نږدې په کمپونو کې د یو وخت دپاره پاتې شو، مګر مونږ بیا دې ته مجبور شو یو چې د هغه ځاین هم په دې دلیل مهاجرت وکړو چې هلته جنگونه سخت شول. مونږ افرین ته راغلیو، مګر دلته زمونږ د ژوند وضع ډیره خرابه ده او مونږ دلته هیڅ هم نه لرو. د افرین د ښار مقاماتو د نړیوالو خیریه مؤسسو نه غوښتي دي چې دغه مهاجر سره لازمې او ضروري مرستې وکړي. په دې باب د افرین د ښار یو چارواکی عرفی بیکر وایي همدا پرون تقریبا 150 کورنۍ د افرین خار ته رسیدلی دي. مونږ د هغوی هرکلی وکړو، مګر دا ډیره سخته ده چې مونږ چې په خپله د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو د دغو مهاجرو غم په مناسب ډول وخورو. د افرین د خار محلي مقامات وایي چې دوی لا تر اوسه پورې د نړیوالو خیریه مؤسسو نه د دغو خلکو سره د مرستې دپاره د کوم اقدام په باب لاسه نه دي اوریدلي، مګر په عین وخت کې دغه ښار ته د مهاجرو راتګ همداسې دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په خوست ولایت کې د پولیو د څنګې روغتیایي مسؤلین له دیني عالمانو څخه غوښتنه کوي چې د ګوزان پر ضد د عامه پوهاوی په کمپاین کې خپله همکاري پراخه کړي. دیني علماو بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول د خلکو اسلامي رسالت بولي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
دیني عالمان د ټولنې تر ټولو بانفوذ مذهبي مشران ګڼل کیږي. باور دا ده چې دوی د ټولنې د نور اړخونو د اصلاح ترڅنګ د پولیو په عامه پوهاوي کې هم تر ډیره بریده ګټور رول لوبولی. له دې امله چې ځینې خلک لا هم د پولیو ضد واکسین د اهمیت په اړه پوره معلومات نه لري، اړتیا لیدل کیږي چې پر نورو وسیلو سربیره دیني عالمان دې برخه کې خپل همکاري نور هم پراخه کړي. د خوست یو اوسیدونکی بختولا داسې وایي:
مختلف اوزونه دی اوریدلی دی هغه چې دا مثال د کوم زینرسی او سره کمرسی او دا کی څه ګارد دی او دا غدي خو د تبلیغات بعض اشخاص کوي چې هغه لیامل بعض کورنۍ چې دی هغه واکسین نه کوي او دته اما په هوای په کور ده چې اما په هوای وشي او د ټول دی دی واکسینو د ګټو نه خبر شي.
په خوست کې د ګوزن پر ضد مبارزې مسولین بیا په دې ولایت کې د غیروسي ناروغۍ د عامه پوهاوي په کمپاین کې د جامع جمعتونو د ملایمانو له اوسنۍ همکارۍ پوره رضایت نه لري. د دې ولایت عامه پوهاوي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي د پولیو واکسین د ښه تطبیق لپاره یې د حج او اوقافو له ریاست نه پرله پسې غوښتنې کړي، خو داسې ښکاري چې مسؤلین یې ناغېړي کوي.
که هر عالم خصوصا د جمعې جمعات امام د مونږ سره همکاري وکي او مونږ کله چې مخکې د واکسینو د پروګرام نه دوی ته خبر ورکو، دوی د خپل جمعې په موضوع کې په خطبه کې خلکو تشویق کړي چې خلکو د واکسین د توسي د مشمول د صحت لپاره ضرور دي، اړین دي، او توسي مشمول د خطرناک او دایمي فلج کوونکو ناروغۍ نه ژغوري، نو دا به د پروګرام سره ډیر مرسته وي.
دینی عالم او خطیب مولوی ګل محمد وای چې تر خپل توانه د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین دی ورکړی توصیه کړي، خو زیاتوي چې زیاتره وخت د واکسین د کمپاین لنټې نه خبريږي.
نو ار کله چې دا واکسین د انسان لپاره د پولیو واکسین انسان لپاره مفید دی، په دې کې سبب نشته چې وای وای هر څه لپاره دا په کور دي چې خپل ماشومانو ته ورکړي ترڅو چې د نوړم مرزای نه شي په سبب دې سره بچ کیږي. نو ډېر ښه.
روغتیایي مسؤلین هم درنګوي سره لدې چې د حج او اوقاف ریاست دوی ته یو کس د مبلغ په توګه معرفي کړي، خو له دوی سره یې په هیڅ کمپاین کې برخه نه ده اخیسته. د حج او اوقاف رئیس مولوی سحر الدین منله چې د نه همغږي لامل یې مخکې پوره همکاري نه ده کړې، خو وی ویل چې اوس دغه موضوع له ملا امامانو سره جدي نیولې.
د دې په موري چې کوم واکسین جوړ شوی دی دا د اسلام له نظره جواز لري، ځکه وقایه د بهتره د علاج نه دو په دې سره د مرزونو مخنیوي کیږي. ټول علما او تموګ ویلي دي او د مساجدو د لارې دوی ته موضوع ورکړي دا چې په دې مورید کې د واکسینو جواز او د واکسینو لپاره د خلکو تشویق د دوی د اهمو دندو څخه دي او خپل دند د پوخه معنی پوره کړي.
پولیو ساری او د تل لپاره معیوبونکې ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یو مثبت پیغام هم موجود وي، هیڅ بل ماشوم د دغه ناروغي له وایروس څخه خوندي نه دی. په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبت پیښې تثبیت شوي، جدي اړتیا ده چې تر 15 کلنۍ ښکته هر ماشوم د هر کمپاین پر مهال واکسین شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د تیرو اته دیشو کلونو په موده کې د مختلفو رژیمونو د واکمنۍ په دوران کې د زور او قدرت څښتنانو پر خپلو مخالفانو او عامو ولسي خلکو باندې ډول ډول ظلمونه وکړل، مګر تر دې دمه له یو قدرتمنه نه چا پښتنه وکړه او نه هم د قانون په منګول کې څوک راګرځو. اصلي وجه یې څه ده؟ زموږ همکار سید سلیمان شاه په یوې مرکه کې د پښتنه په سویډن کې د افغانستان د عدلیه د وزارت له پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانیار سره مطرح کړه. هغه په جواب کې داسې وویل:
زه فکر کوم ستاسو د خبرې په تایید باندې چې اته دېش کال وړاندې د افغانستان دولتي حاکمیت غصب شو، په دې معنی چې تر هغه مخکې افغانان او افغان ولس په مجموع کې د قانون حاکمیت احترام درلود، درناوی درلود، ولی یو دم داسې یو پیښه وشوه چې هم دولتي حاکمیت غصب شو او د هغه په دوام د خلکو ملکیتونه، د خلکو ازادۍ، د خلکو حقوق یو په بل پسې تر پښو لاندې شو او بالاخره هغه کسان چې دا عملیې ترسره کړو هغوی وستایل شول، هغوی لوړې رتبې ترلاسه کړې، لوړ مقامونه یې ترلاسه کړو. بالاخره دا په افغانستان کې یو د یو بد پیلامه وه چې هر څوک کولی شي په زور باندې د وسلې په زور باندې حاکمیت راوپرځوي، واک ترلاسه کړي او بالاخره لوړ رتبو ته ورسیږي او په خلکو باندې حکومت وکړي. نو زه فکر کوم دغه هماغه پیل و. وروسته ورپسې د هغه وخت د رژیم مخالفینو وسلې ته لاس واچو او دا وسله په هر ډول ترلاسه کېده، دوی ترلاسه کوله او د هغه وخت رژیم په مقابل کې جنګېده چې د دې نه ځینو ګاونډیو هېوادو سوء استفاده وکړه او بالاخره په افغانانو کې خپل جاسوسان پیدا کړ او هغه جاسوسان د خپل ژوند د دوام په خاطر باندې هر څه تعزیر و تر څو وکولی شي په یو ډول نه یو ډول په حاکمیت کې ویسي او که په حاکمیت کې نه وي دولتي دارایي لاسته راوړي، که دولتي دارایي نه د خلکو په ملکیتو باندې لاسبری شي او هغه خپل کړي. دا یو اساسي وجه زما په فکر ده.
په کمزوري وخت باندې او په تیزه باندې زی سورې مخکې د ننګرهار د پوهنتون د لیش محصولینو د حکومت په خلاف باندې مظاهره کړې او پاغو باندې دا الزام ولګو چې تاسو را دایس سوالاله سره طالبانو ملاتړ کوي په ډیر ابتاب باندې دا غو هغه د حبس سزا اعلان شو غړ غړ جرمونه شوې دي تاسو پر موږ باندې د چا مجرم نیول شوې د قدرت او واک خاون نشي نیول کېدلی
زه فکر کوم دا هغه عامه فرموله ده کله چې غاصبین قاتلین او کسان چې په غیر معقول لارو قدرت حکومت ته رسیدلي وي هغوی د هغوی لپاره یو جزوي حرکت هم لوی خطر احساسېږي هغوی هغه واړه واړه حرکتونه چې را پیدا کېږي هغه په ډېر هغه ته قانون په اصطلاح د قانون له سترګو په ډېر غضب ګوري او هغوی کوشش کوي چې وځپي ولې وځپي په دې خاطر چې هغه واړه حرکتونه په لوی حرکتونه باندې وانه وړي او د دوی حکومت چپه نه شي نو زه فکر کوم دغه یو اساسي علت بل علت دا ده چې ولې واړه ګروپونه او واړه حرکتونه ځپل کیږي لکه غټ کسان غاصبین جنگي جنایتکاران جګړماران نه ځپل کیږي دا په دې خاطر چې دوی ټول په یو کړی کې دي یو دی یو بل ساتي تاسو ته وګورئ په افغانستان کې دا ورستی څو کلونه شل کلونه یا کابو دې کلونه یو کړی بل کړی سات یو ګروپ خلک د وفات لسانی لري کیږي په ځای بل څوک راځي خو به ورسته یو څوک ورسته به تر هغه ځله خلک حکومت ته راځي په دې په یوه کې چې کله قانون منګول ته وسپارل شي ټول محکمه کیږي او بیا یو هم د خلاصون لار نه لري ځکه چې دوی ګټه سره مشترک دي مشترک ګټه دا ده چې دوی په خلکو باندې حاکم وشي چې هغه دولتي واک او اختیار چې په غصب کوي په زور ترلاسه کوي د خلکو ملکیتونه ترلاسه کوي دولتي ملکیت غصب کوي چې هغه بیرته ځوونه وکړي
د قانون د حکومت لپاره څومره امیدواري او هیله د افغانستان خلک لري شي
زه فکر کوم اوس قانون ته په هغه سترګه خلک نشي کتلی او ملامت هم نه دي لکه څنګه چې باید وای
په تیرو 8 کلونو کې چې هر رژیم راغلی د اساسي قانوني په خپله خوښه باندې بدل کړی دی که دا رجحان یو ورځ پای ته ورسیږي او وسلوالې شخړې ختم شي د افغانستان خلک تر کومه حده پورې ستاسو په عقیده باندې د قانون حاکمیت ته هیله من کېدای شي
زه فکر کوم چې په دغو 8 کلونو کې د قانون په وړاندې د قانون د پلي کېدو په وړاندې عام ذهنیت بدل شو هر څوک اوس په دې پوهېږي چې قانون د یو ډلې خلکو لپاره د یو څو کسانو لپاره قانون ده یعنی قانون په ضعیف په چا باندې ضعیف ده په چا باندې په دولتي حاکمیت کې نه ده هغه څوک چې زور نه لري که قانون د هغه لپاره ده داسې قوانین په ټولنه کې نشي کولای چې درناوی وړ وي لیکن که چیرته رښتیا هم یو ملي حاکمیت رامنځته شي او هغه داسې سیولس وکولای شي په خپل ځای وټاکي بیا هغه قوانین چې د هغوی لخوا رامنځته کیږي خامخا به خلک ورته درناوی کوي په دې خاطر چې هغه خپل دوی کسان دي هغه کسان چې دوی په خپله ټاکلي دي خو دلته کولای داسې پوښتنه راپیدا شي چې ځینې کسان شته چې د خلکو لخوا ټاکل شوي دي هغه په دې خاطر چې هغوی کسانو موقت هدف درلود کله چې هدف ته ورسېدل بیا بېرته له ولسه مخ واړول او ځکه
او لس خاطر ایسه ده ولس په دغه قوانینو په دغه اشخاص باندې نور باور نشي کولای ډېر مننه عبدالکریم
وایو بسندری زدشتی وڑی شاعر شی او وت دعا می ولخلی وڑی شاعر شی وایو بسندری زدشتی وڑی شاعر شی وایو بسندری زدشتی وڑی شاعر شی زما د غزل دومره صفات کوچی ماته زما د غزل دمر صفات کوچی ماته زما د غزل دمر صفات کوچی ناسا په میو ال چی وړی شاعر شي وایو بسندری زد شپې وړی شاعر شي وایو بسندری زد شپې وړی شاعر شي تمنی ولی دوان لا سستا د پار دی خدای تمنی ولی دوان لا سستا د پار دی خدای تمنی ولی دوان لا سستا د پار دی دمه دعا گانی در پسی وڑی شاعر شی وایو بسندری زد شپې وړی شاعر شي وایو بسندری زد شپې وړی شاعر شي
د افغانستان د سولې الی شورا پاکستان ته د قطر څخه د طالبانو د یو پلاوی تک تایدوي خوایي تر هغې چې پاکستان خپل رښتینولي په ډاګه کړې نه وي دوی به هم خپل استازي د طالبانو سره د خبرو او یا هم لیدو لپاره ونه لیږي. د پاریس د بریدونو اصلي مشکوک شخص صلاح عبدالسلام چې رسمن د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل شو پرون ترې په پاریس کې تحقیقات پیل شول. په هغه د قتل او تروریزم تورونه لګیدلی دي. د صلاح عبدالسلام وکیل وایي هغه ژمنه کړې ده چې په دویمې محکمې کې به د قاضیانو سره خبرې هم کوي. تحقیقونکي ګمان کوي چې عبدالسلام په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 13 نیټې یوازینی ژوندی پاتې شوی بریدګر دی. په دې بریدونو کې 130 تنه وژل شوي وو. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غواړي چې د سوریې د حکومت په یوې وسلوالې مخالفې ډلې دي بندیزونه ولګوي. دا ډله د سولې په خبرو کې مهم نقش لري. د ملي امنیت په شورا کې د روسیې استازي ویتالی چورکین همدارنګه د جیش الاسلام او احرار الشام په ډلو تور ولګوه چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې او د القاعده د شبکې سره نږدې اړیکې لري. د څو میاشتو انتخاباتي مبارزونو وروسته داسې معلومیږي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ او په دیموکراتانو کې د بهرني چارو پخوانی وزیره هیلری کلنټن به وروستي کاندیدان وي. هغوی دواړو پرون د 5 ختیځ ایالتونو په ګوندي انتخاباتو کې خپلو سیالانو ته غټې ماتې ورکړلې. امریکا د مشرانو د جګې یو پخوانی مشر ډینیس هیسټرټ په 15 میاشتو بند تیرولو محکوم شو. په هغه دا تور و چې 14 مخکې څلور زده کوونکو ته چې هغه ترېنه ناوړه جنسي ګټه اخیستې وه پیسې ورته ورکړې وې چې حال بنوي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو خپل اتباعو ته چې د ترکیې ته د چکر د فارزي خبرداری ورکړی چې د تروریستي بریدونو ښکاره نښې نښانې شته دي. د امریکا سفارت په خپل ویبسایټ کې لیکلي دي چې واشنگټن ته په دې حق لپاره راپورونه رسیدلي چې تروریستي ډلې پلان لري هر هغه وخت چې فرصت په لاس ورشي په ټوله ترکیه کې په هغو ځایونو بریدونه وکړي چې د بهرنیو هیوادونو سیلانیان ورځي. د پروسه کال د جولای د میاشتې راهیسې په ترکیه کې شپږ ځانمرګ بریدونې شوي دي چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
خبر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25 د تلاس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40 د تشپارس په هرات کې به نن اسمان زیځي اوریت وي په جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي 28 درجه به وي اسمان به شین وي او په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا لږه ګرمه وي د تودوخه لوړه درجه 28 او 32 اټکل شوی ده او اسمان به شین وي. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته به هم تاسو ته خدمت کیو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی په فلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا راځو سره اوسئ.